قلمو میپردازم.
اتبجی شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت څاروان مو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. که څه هم سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل شوه او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي، خو طالبانو تېره شپه وویل د دوی د حکومت د هلال کمیټې مشر اعلان کړی چې نن یکشنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. تر دې مخکې په افغانستان کې له سعودي عربستان سره یو ځای هم روژه نیول کېده او هم په یوه ورځ اختر کېده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په مناسبت یې ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نیولي دي. په کابل کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې ده. د کابل د امنیت قمندانې ویندوی خالد زادران تر پیش وروسته ازادي رادیو ته وویل
د درې محلې په مربوطاتو کې د سپرلې په یو کاستر موټر پسې چې سپکې ماین چاودنه کړې ده، چې له امله زمونږ یو هوادواله زنانه شهید شوې ده او همدغه شان درې نفر نور زخمي شوې دي.
د دې چاودنې مسؤلیت داعش سختري زیدلې په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت وای په پروان ولایت کې د وارداتي برېښنا د دوو پایو د تخریب په تور دوه تنه نیول شوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل کامران حبیبي پرون وویل دغه دوه تنه په تاغمه سیمه کې د پایو د تخریب د پیشې په تړاو نیول شوي دي. دا پایې ورمشپ په بمی چاودنو تخریب شوي دي. برېښنا شرکت ویلي ترمیم څو ورځې وخت غواړي. په کابل کې د ترکیه سفارت وایي د دغه هیواد لخوا په بدخشان او تخار ولایتونو کې پر 300 کورنیو بشري مرستې وویشل شوې. دغه سفارت پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي له دې سره د هغو کورنیو شمیر 10500 ته ورسید چې د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله له لیږل شویو مرستو برخمنې شوې دي. لبل خدای طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر ماښام وویل دوی له ازبکستان څخه هم 4000 تنه بشری مرسته ترلاسه کړي چې دغه هیواد د ولسمشر په سپارښتنه د اختر په مناسبت افغانستان ته لیږل شوی دی. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د کوچني اختر په مناسبت 40 پندیان له بنده خوشی شول. د ننګرهار لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل په دغو 40 خوشی شویو بندیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د کیف لخوا اطلاعات ورسیدلي چې روسیې د اوکراین یوې نیول شوې اټومي بټۍ ته متخصصان لیږلي دي. د دې ادارې په وینا د مسکو هدف دا دی چې د اوکراین د جنوب ختیځ په زاپروژیا اټومي بټۍ کې د څارنې له چارو سره مرسته وکړي. دا اټومي بټۍ د روسیې په کنټرول کې ده، خو د اوکراین او روسیې له سختې جګړې سره سره فعالیت د اوکراینی کارکوونکو له کبله روان دی. د دې اټومي بټۍ په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار ادارې اندېښنه ښوولې ده. د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ویلي د اټومي بټۍ اوکراینی کارګران چې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي تر سخت فشار لاندې خپل کار ته دوام ورکوي، او د چین په مرکزی برخه کې د یوې ودانۍ د نړېدو له کبله لږ تر لږه 30 کسان تر کنډوالو لاندې ګیر پاتې دي. چارواکو پرون شنبه وویل ژغورونکي هڅه کوي د نړېدلو ځایونو په سپړلو سره راګیر کسان وژغوري. په دې ودانۍ کې یو هوټل، یو سینما او څو اپارتمانونه دي. د ودانۍ د نړېدو د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. نن یکشنبه د 14 لومړی مریض کال د ساورله یولسمی او د 2022 د میله لومړی سره برابر ده. زه اسمت څاروانیم، د خبرونه د میرحمت صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د طالبانو حکومت نن د کمکی اختر لومړی ورځ اعلان کړي، خو سږ کال په اختر کې د ډیرو خلکو اقتصاد خراب دی.
کار ورز نشته، اختر پیسې مجی نشته، چې کاری نه بودونه یه چایی من نرمد یاریسه.
ده طالبانو اداره وی چه په اختر که کلک امنیتی تدابیر دولی. ده طالبانو لده اعلان سره سره زین شاریان وی
کوشش کو چه المنزون او تاعت عبادت مو پا کور کی وکرو زکر که جماعت تا ولاد شو چه دستی و خونده پی خرامستنشی.
ده طالبانو ویندوی پا افغانستان که بشری بحران لوی نبودی.
غذایی بحران و حالت کې نه ست باندې خلک ته پدې وای ستونزې ستاسو د خلک لري د جګړې ناپاتې مسائل دي.
د اوکراین په بوجا ښار کې د نورو کسانو مړي موندل شوي دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
لوبړی د کابل ښار حال اخلو. د آزادی رادیو خبریال په دغه ښار ګرځېدلې هم د اوس د ټلیفون لاري را سره ده. نو لوبړی اوریدونکو ته وایي چې اختر څنګه دی په کابل کې؟
سروان صاحب اول خو تاسو اختر مبارک شه. زه د کابل په ښار باندې دوره وهله دا شیبه د کابل په ښار کې يم. د تیرو اخترونو په سیر باندې هغه ډول ګڼګونه نه لیدل کېږي. د خلکو ګڼګونه ډېره خورا کمه ده. یوازې څه چې لیدل کېږي هغه دا دي چې د طالب ځواکونو چک پوینټونه دي چې دوی زیات کړي دي د تیر په نسبت باندې. د ښار په بېلابېلو سیمو کې د پلټنې پوستې زیاتې شوي دي او د دوی په وینا باندې چې امنیت یې نیولی دی.
بله، چې په ښار کې ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي، جماعتونو ته آیا د اختر د لمانځه لپاره خلک ډېر تللي دي او کالته هم خلک کم تللي؟
او اختر مونږ وشو په زیات شمېر جماعتونو کې اته بجې دوی اعلان کړی او په ځینو جماعتونو کې اووه نیمې بجې، خو ډېره زیاته کمه وه. د جمع کوونکو شمېر، د لمونځ کوونکو شمېر خورا کم و. د په دغه روژې میاشت کې د جمعې د لمونځ کوونکو په نسبت باندې ډېر زیات کم او ښایي علت دا وي سروان صاحب چې یو خو د نامنۍ ویره ده. د روژې په میاشت کې په کابل په بېلابېلو مسجدونو کې په جوماتونو کې د چاودنو له امله خلکو سره ویره خامخا موجوده وه. او دویم دلیل دا دی چې لا هم زیات شمېر خلکو اختر نه دی کړی. اصلا ځینو خلکو سره وغږېدم، دوی وایي چې هر کال یې د سعودي سره اختر کړی دی او سږ کال یې غواړي چې د سعودي له اعلان سره سم اختر وکړي. سعودي چې دی هغې دوشنبه اختر اعلان کړی دی، یعنی سبا ته. نو زیات شمېر خلکو اختر هم نه دی کړی او دوی به طبعا په دې تمه باندې وو چې د دوشنبې په ورځ باندې به اختر کېږي. ښایي یو ناڅاپي پیدا غږ شوی وي.
ډېره زیاته مننه. په راتلونکو خپرونه کې به د نورو ولایتونو حال هم واخلو او وګورو چې په نورو ولایتونو کې خلکو څه ډول اختر کړی دی. لکه څنګه چې د ازادي راډیو خبریال وویل، سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل شوه او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. خو افغان طالبانو وویل چې د دوی د هلال کمیټې مشر ویلي دي چې نن یکشنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. دا به شاید په افغانستان کې لومړی ځل وي چې د معمول خلاف له سعودي عربستان سره په یو وخت اختر نه لمانځل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي. د ازادي راډیو خبریال هم اشاره وکړه چې په ښار کې امنیتي ځواکونه، د طالبانو امنیتي ځواکونه ګرځي او امنیت تر دې دمه خوندي دي. دغه وزارت خلکو ته د امن او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. دا ډاډ یې په داسې حال کې ورکړی دی چې په وروستیو ورځو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ چاودنې وشوې.
که څه هم ځینې کسان د کوچني اختر په ورځو کې د ناامنیو په اړه اندېښنه لري، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د امن او خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون ناوخته رسنیو ته لیږلې ویلي،
ټول امنیتي او کشفي ادارې او موجبین د پوره هماهنګۍ پر بنسټ شپه او ورځ هڅه کوي تر څو محترمو هیوادوالو ته د تل لپاره او په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د پوره ډاډ او خوندیتوب شرایط او فضا برابر کړي.
د پوره خوندیتوب ډاډ داسې وخت خلکو ته ورکول کیږي چې پرون هم په کابل کې پر یو کاستر ډوله موټر د مقناطیسي ماین په چاودنې کې یوه ښځه ووژل سوه او درې نور کسان ټپیان سول. په کابل کې یو له خونړیو حملو تیر جمعه پر یوه خانقاه چاودنه وه چې طالبانو د مړو شمیر شاوخوا لس، خود خطیب د وژل سوو شمیر تر پنځوسو زیات یاد کړی دی. د کابل ترڅنګ په بلخ ولایت کې هم به می چاودنې سوي چې تر ډیره یې شیعه وګړي په نښه کړي دي. هغه شمیرې چې د ازادي راډیو له بېلابېلو راپورونو ترلاسه سوي ښیي چې یوازې د روژې میاشتې له پیله تر څلېرویشتمې پورې په چاودنو، مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل سوي او 208 شپېته نور ټپیان سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه ابلاغیه کې د اختر پر مهال د پټاقیو او پلاستیکي وسلو خرڅول، رانیول او کارول منع کړي دي. دغه وزارت ویلي دا پریکړه د عامه نظم د خرابۍ د مخنیوي په هدف کړي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونیلیدل سوه او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړی ورځ وي. خود طالبانو ویاندویانو وروسته وویل چې د دوی د هلال کمیټې مشر اعلان وکړ چې نن یک شنبه د کوچني اختر لومړی ورځ ده. طالبانو خلکو ته د کوچني اختر مبارکي هم ورکړې ده.
په کابل کې یو شمېر کورنۍ وایي د اقتصادي بحران له امله سږکال اختر ته تیاری نه ده نیولې. هغوی چې نسبتاً ښه اقتصاد لري هم وایي د اختر لپاره یې تیاری نیولې خو د تیرو کلونو په شان نه. په کابل کې دوکانداران بیا وایي د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د دوی سوداوي خوند نه لري. د نظام له بدلېدو وروسته افغانان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوي او بېوزلي مخ په ډېرېدو ده.
پنځه څلوېښت کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفري کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د نمانځلو لپاره یې هیڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 300 افغانۍ وګټي او ځینې ورځې خو تش لاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تیرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی، بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډېر نور اوسیدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خود دې اړمن او بیوزلو کورنۍ او ترڅنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت نسبتا ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي، که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامې او میوې اخیستې دي.
سږکال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید میکړي دي چې میوې کلچې، اما ډېر لږ.
غفور وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي. د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېریږي. خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل
سږ کال خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې که لس نفره څه واخلي، نوي نفره نور یې د اخیستو وس نه لري. کاروبار نشته، د خلکو وضعیت خراب دی.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د هر ډول ناامنۍ مخه ونیسي. تر دې وړاندې په کابل کې د ایران سفارت ویلي و هیله لري چې طالبان د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې بریالي شي. د څرګندونې وروسته تر دې کیږي چې په افغانستان کې د یو لړ بمي حملو له کبله ګڼو کسانو ته مرشوب له واوښته.
په کابل کې د ایران سفارت ویلي دوی هیله مند دي چې د طالبانو سرپرست حکومت د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې بریا خپله او د ټولو افغانانو خوندیتوب یقیني کړي. د ایراني رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې دغه سفارت د غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې په کابل، بلخ او نورو ځایونو کې یو لړ بمي حملو څو جماعتونه په نښه کړل. دغه سفارت د جمعې په ورځ هم په ځینو ټویټونو کې ویلي و چې د افراطي ډلو د جنایتکارانه اعمالو له کبله نه سنیان او نه هم شیعهګان خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د افراطیت د هرې بڼې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي.
اسلامي امارت د هر ډول تاوتریخوالي په ضد باندې تیز ګامونه اخلي او جدي ده، او دغه وروستیو کې چې کوم پېښې په مسجدونو په مکاتبو یا بسجونو باندې کېږي دا عملي نه د ډېرو نیول شوي ځینې تر تعقیب لاندې ډېر ژر به دغه پاتې خلک هم ونیول شي.
په بلخ، کابل او نورو ولایتونو کې وروستیو امنیتي پیښو یو وار بیا په افغانستان کې د ناامنیو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. طالبان وایي د ځینو حملو تراهانې نیولي او په نورو پسې د دوی د پلټنې عملیات روان دي.
تیرونه د ایران تسلیم خبری آژانسی د ایران سپای پاسداران ته نږدې دی په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه ښوولې وه. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران د اندېښنې په اړه د سیاسي چارو شنونکی یو ژورنالیست سمی یوسف زای وایي
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې وابلي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسله ډول څاري.
د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زایو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې بشری بحران زیات جدي نه بولي او وایي عمده علت یې په دغه هیواد کې تیره جګړه وه. په وروستیو کې د ماشومانو د ملاتړې بې ادارې ویلي په افغانستان کې د روژې پر مهال هم ګڼ کسان له سخت خوراکي بحران سره مخامخ وو او ډېر زیان هم ماشومانو ته واوښت.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې هغه بشری بحران دومره جدي نه ګڼي چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو یې په اړه خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه بشري بحران چې ماشومان هم اغیزمن کړي د تیرې جګړې نتیجه ده.
غذایي بحران هم حد کې نه ست باندې خلک تبلیغي ستونزې ساده د خلک لري د جګړې نه پاتې مسایل دي موږ د حل پسې لګیا یو خو ځوان روان ده او کومکونم راغلي دي ویشل سي خلکو باندې په خپل په داخل کې افغانانو هم ټول سرمایداران خپل فقیر او نسبنه خلک سره کومکونه کړي لاسه کړي.
ګڼو سازمانونو هیوادونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د اقتصادي رکود له کبله لوږه او بېوزلي پراخه شوې ده. د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې ناوړه بشري بحران د روشې پر مهال هم روان و او تر ډېره یې ماشومان اغېزمن کړي وو. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په بوچا ښار کې د ځینو نورو کسانو مړی موندل شوی. پولیس وایي داسې ښکاري چې دا کسان شکنجه شوي هم وي. د دغه هیواد چارواکي وایي د بوچا ښار په شاوخوا کې تر اوسه زر مړی موندلی دی. دا مړی له دې ساحې د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته موندل شوی دی.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیځ ښارګوټي بوچا کې د دریو سړیو مړی پرون وموندل شول. چارواکي وایي د دغو کسانو لاسونه تړل شوي، پر بدن یې ټپونه او د مرمیو نښانونه ښکاري چې د پولیسو په وینا دا د شکنجې ښکارندویي کوي. د اوکراین حکومت وایي په بوچا کې تر اوسه له زرو زیات مړی موندل شوي چې د ګڼو مړو پر بدنونو د شکنجې نښې لیدل شوي دي. دغه مړی په دې ښارګوټي کې وروسته له هغه وموندل شول چې روسي ځواکونه تیره میاشت ورڅخه ووتل. د جنایتونو دغه څرګندې نښې د دې سبب شوي چې ګڼ هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیواله جزایي محکمه د څېړنو غوښتنه وکړي څو معلومه شي چې آیا واقعا جنګي جنایتونه شوي دي که څنګه. په کیف کې د پولیسو یو محلي چارواکي آندری نیبیتوف په هغه ویډیو کې چې پرون پر یوټیوب خبره شوه ویلي د مړو پر بدن د مرمیو له کبله ټپونه ښایي چې دغه کسان شکنجه شوي دي. د ویلي هر سړی پر ورمیګ په مرمۍ ویشتل شوی دی. د پولیسو دغه چارواکي زیاته کړې د عدلي طب په لابراتوارونو کې تر اوسه د 1202 هغو کسانو مړي معاینه شوي چې ګمان کیږي روسي یرغلګرو د کیف په دې ساحه کې وژلي دي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. له دغو شواهدو سره سره روسیې تر اوسه دا نه ده منلې چې د خپلې جګړې له پیله به یې ملکیان په نښه کړي وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په روزګان کې د سرشنی اختر په اړه یو راپور لرو. دا به هم درته ووایي چې افغان سوداګرو د پاکستان د حکومت د یو اقدام هرکلی ولي کړی. په اروزګان کې خلک وایي چې سرشنی اختر له تیرو هغو سره توپیر لري، امنیت ښه سوی خو بې وزلي ډېره شوې ده. دوی وایي دا ځل په اختر کې هرې سیمې ته د میلې لپاره تللی شي. نور حال په دې راپور کې واورئ.
د کوچني اختر پر اتاک سره په ترینکوټ ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته سوې، ځکه خلک نوي جامې او نور اړین توکي د خپلو کورونو لپاره اخلي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي د نورو کلونو په پرتله زیات دغه اختر ته خوشحاله دي، ځکه د دوی په خبره چې امن دي او جیبونه یې د کوکنارو د نیش په وهلو پیسو ډک دي. ګران اغا د ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل
شش کال در هر اختر خوشاله ولی چامن دی و خوید د پخوا برکان جګونه نه ست د مې سره بیره نه ست ولا ولی او خپل بځی کې مې تا کډی وکړو دا شه یار دغه 25000 او 4000 داس من جوړ کړی دا و یا نه جن جوړ کړی دا و دونه مې چې ما عمر کې نه جن جوړ کړی
باچا بیا په ترینکوټ ښار کې خیاطی کوي. ازادي راډیو ته ویل له هغه وروسته چې د طالبانو له لوري د کوکنارو د کرکیلی او د استعمال پیر او پلور د بندېدو اعلان وسو، د تریاکو قیمتونه څو چنده لوړ سو. نو ورسره د بزګرانو جیبونه او د نورو بیکاره خلکو جیبونه له پیسو ډک سو. دی وایي د تیرو کلونو په پرتله زیاتو خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی.
په تیر کال په دروازه سره چنکار ډیر زیات وو. په خوا چې موږ په دروازه پر 15 په کار زیات وو، شاش کال دروازه دا ولې سلاکار ډیر زیات، یعنی تقریبا په دغه لس مره دکان دا 15 کال کې شکار کو، یعنی په دغه واته کال د لس کال پر دوه کار زیات نو کله شاش کال شو. دغه وښ تاریخ ګران سول خلک ډیر وساک دي، ژوند یې وساک دي، خلک وساسول په تاریخ خلک ډیر وساک.
یو شمیر نور هغه کسان چې کوکنار نه دی کړلی او نه یې هم نیش وهلی وایي حیران پاتې دي څه وکړي. محمد ولی د اروزګان ولایت اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته ویل چې له یوې خوا اقتصاد ضعیف دی، له بلې خوا بیکار دی، او له بلې خوا د توکو قیمتونه څو چنده لوړ شوي دي.
نو دا غوړي په خوا 1500 اوسه په 2000 دوغه نه 3500 دوغه نه راځي. خو دا مچي په 1500 اوسه په زری راکړه. بله خو نو روزانه د 300 روزانه 400 روزانه 1500.
د یاد ښار یو بل اوسیدونکي عباسین ازادي راډیو ته ویل چې په ښار کې د چیر جمهوري نظام کارکونکو ډیر کم تر سترګو کیږي. دی وایي طالبان ته پکار ده چې د چیر نظام د کارکونکو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي.
دا معنا ته سمدا غوښتنه ده چې د چیر ادارې د پولیسو او سربازانو سره ټول سره ښه یو چلند یو رقم چلند وکړي، د مور د میلې چلند نور سره وکړي.
پر اروزګان ولایت واکمن طالبان که څه هم دغه ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي، خو خلکو ته خبرداری هم ورکوي چې اختر د شریعت په چوکاټ کې ولمانځي. هغوی دې نه جنګوي، ژیرې دې نه خریوي او موسیقي دې نه اوري.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان او پاکستان سوداګر د پاکستان د حکومت د هغه اقدام هرکلی کوي چې له بانکي فورمې پرته د افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غځول کیږي. پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغان سوداګرو د ملاتړ په هدف د جون تر دیرشمې له بانکي فورمې پرته له افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غځولې ده. په دې اړه چې دا معافیت سوداګرو او عام ولس ته څومره ګټه رسوي، سفی الله ستانکسی د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډې خونې له مرستیال خانجان علي کوزي سره مرکه کړې ده.
دا د ایش فرمو باید شیر شي او هغه داسې فرمه ده چې ګمرکات کولی شي چې تای مراحل کې په سیستم کې محصول خپل واخلي، مال محصول شي. که دا فرمه نه وي او دا ورسره نه وي، څوک نشي کولی چې مال تیر کی او مال محصول شي. اوس خوشبختانه چې زمونږ په پاپشاره باندې چې دا 4-5 ورځې مخکې مو درلوده او مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازی کړ، دولتونو ته ورسوله. نو دا زمونږ پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا کم دو میاشتې نور هم تمدید شول. دا فرما لازمي نه ده، آزاده شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی، زموږ په تجارت کې به سختګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید موږ کینو، یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو او باید فیصلې وکړو. ګرچې نور هم سایگان زموږ چې دي موږ سره دا اصول کلک نه نیسي، ځکه چې امریکې شلم لمبر حکم په اساس د خزانې نس د افغانستان د خوراکي موادو غذایي موادو او ټولو تجارت دپاره انتقال د ډالرو په جهان کې آزاد کړی دی. خو دوی چون په پاکستاني لیست کې دي، دوی لږ ډېر احتیاط کوي پاکستان چې تور لیست ته لاړ نه شي.
عام ولس ته به ګټه څه رسېږي، ځکه چې قیمتونه په دې روژه کې چې موږ راپورونه کتل ډېر زیات لوړ شوي او شکایتونه خلکو زیات وکړل.
خصوصاً پاکستان نه راوړو لکه وریجې او یا لږ یو کم غوړي نور شیان چې کم دي پاکستان ډېر نقص کوو، ځکه چې موږ د کال یو میلیون یو نیم میلیون ټن خالص غالسنګ او تلک پاکستان ته صادروو او د دوی ټولې فابریکې د سیمنټو چې دي هغه ټولې دغه زموږ په زغالو باندې انرژي اخلي، دا ټولې ودرېدلې. دوی ته هم نقص و، خو موږ ته هم په ساختماني موادو کې، ګرچې موږ په غذایي موادو کې اوس په پاکستان باندې متکي نه یو، موږ په که اتیا فیصد ټول غذایي مواد کم غوړي دي، کم اوړه دي، کم تیل دي، کم بوره ده، ټول د مرکزي آسیا نه راوړو. نور د پاکستان تقریبا دا لس کاله کېږي موږ نه اخلو، ځکه د پاکستان اوړه قیمته دي، موږ ته قیمته تمامېږي او کیفیت یې کم دی، ښه نه دی. د قزاق اوړه ارزانه دي، ډېر ارزانه دي او موږ ته ارزانه تمامېږي. د ایران نه چې راوړو هغه هم ارزانه تمامېږي. نو په بازار باندې که دا کار شوی په بازار باندې به تاثیر منفي وي، او اوس چې ونه شو ښه کار وشو نرخ به په همدې شکل پاتې شي. او خپل په ارتباط واقعا تشویش شته دی، تشویش د اوکراین د جنګ په اساس دی. روسیې ټول خپل صادرات بند کړي دي، مشکلات شته، تیل هم په افغانستان کې قیمته شو، ګاز هم قیمته شو او نور شیان هم قیمته کېږي، خصوصا غله. او موږ تقریبا ټول غوړي چې موږ راوړو قزاق نه راوړو، موږ بوره ټوله د اوکراین نه راوړله، په سلو کې اتیا فیصد هم دغه ځای نه راوړله، یو څم د هندوستان نه راوړله. نو په دغه خاطر قیمت په بازار کې جګ دی.
دغه د اوسنیو راکړې ورکړې اندازه څو میلیونو ته رسېږي، خصوصا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې.
خو د پاکستان سره نه، بلکې د ټولې دنیا سره زموږ واردات چې دي کم شوي دي، صادرات هم د پاکستان سره د تیر کال په نسبت زیات شوي دي زمونږ، او واردات هم کم دي، تقریبا بیخي کم شوي دي. یعنی په سلو کې 10% ټول واردات کم شوي دي، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده. اما د پاکستان پخوا موږ 200 میلیونه ډالر په ارزښت واردات درلودو، سږکال شاید 200 میلیونه شي.
د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډي خونې مرستيال خانجان علي کوزای وو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم، زه تاج محمد مرزیم د دبي څخه. افغانستان د حالاتو په حساب چې پرون شیخ صاحب یو بیان خبره کړې او ویلې و چې مطلب جانیان دې موږ په رسمیت وپېژني، او داسې نور. ما داسې نظر دی چې جانیان خو په دغه ډول څوک په رسمیت نه پېژني، خو هغه خپل ملاحظات لري، خپل دلیلونه لري، خو هغه دلیلونه باید بررسي شي، هغه ملاحظات یې باید برطرفه شي. چې ملاحظات یې برطرفه نه شي، په تش ویلو چې موږ وپېژنئ، موږ په رسمیت وپېژنئ، هغه یې نه پېژني. انشاءالله دوی په دې ښه پوهېږي. نه پوهېږم چې ولې د نجونو مکتبونه و دوی اعلان وکړي، موږ یې په نوروز کښې خلاصوو. دا 24 شپې کېږي چې نوروز تېر شوی دی، هغه یې بند کړي. هغه یو شاعر وایي بد خوبونه وینم چې رښتیا نه شي، بیا مې ارمانونه نیمه خوا نه شي. یو نیم بند حکومت اوس راغلی دی، نیم بند سوله راغلې ده، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن. د مشرانو ته زموږ توصیه ده چې شروع د نړیوالو ملاحظات ومني، د نړیوالو سره مذاکره وکړي.
غفار خبره کوم د مسلم باغ د کیمپ څخه، چې دا ماجر کارډونه زموږ پر بادر باندې نه منل کېږي، نه خبره تر اوسه چا پر کړې ده، نه نړۍ، نه پاکستان، نه افغانستان، یو چا خبره نه ده کړې. دا کارډونه چې نه تر راکړل شوي دي، موږ یې بیا منل کېږي نه، موږ یې بیا کوم چاره وکړو.
د روان خبرونه په دوام کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی، خو مخکې تر دې چې تر شنه اسمان لاندې پروګرام واوري د دې سات لاند خبرونه لرو. نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړی ورځ ده، خو سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل شو او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړی ورځ وي. په کابل کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې ده. داعش ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت وایي په پروان ولایت کې د وارداتي برېښنا د دوو پایو د تخریب په تور دوه کسان نیول شوي دي. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي د دغه هیواد د خوا په بدخشان او تخار ولایتونو کې پر 300 کورنیو بشري مرستې وویشل شوې. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د کوچني اختر په مناسبت 40 بندیان له بنده خوشي شول. او د اتومي انرژي نړیوالې ادارې وایي د کیف لخوا اطلاعات ورسېدلي چې روسیې د اوکراین یوې نیول شوې اتومي بټۍ ته متخصصان لیږلي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت چاروانیم، د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان پر قانونو بحث کوو. د افغانستان د طبیعي سرچینو په چیرې بیا د قانون ارزښت تر 3 تریلیون ډالرو پورې شودل کیږي، او دا باور هم شته چې ممکن تر دې ارزښت لوړ وي. افغانستان د مس، سرو زرو، تیلو، ګازو، یورانیم، وسپنې، سرب، زنک، زمرد، لاجورد، تالک، سلفر، رخام او د ګڼو نورو قیمتي ډبرو ترڅنګ د لیتیم په شان د ګران بیا او نادر عنصر قانون لري. د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه په 1968 او 1970 کلونو کې د پخوانی شوروي اتحاد او په ختیځ اروپایي هیوادونو کې د شوروي اتحاد د متحدو هیوادونو متخصصانو څېړنې کړې وې. خو په تیرو 2 لسیزو کې د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د مدرنو وسایلو لکه سپوږمکۍ په وسیله نسبتا پراخې څېړنې وکړې او د دغو سرچینو ارزښت یې اټکل کړ. په 2010 میلادي کال د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې او د افغانستان جیولوجیکي سروې په ګډه د افغانستان په 40 ولایتونو کې 40 سیمې تشخیص کړې. په 2010 میلادي کال د امریکا د دفاع وزارت په یوه داخلي یادښت کې د افغانستان د لیتیمو د ارزښت یادونه شوې وه، او ویل شوي وو چې د افغانستان دا ماده دومره ارزښت لري لکه د سعودي عربستان لپاره چې تیل لري. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې په راپور کې د افغانستان د لیتیمو اندازه نه یاد شوې، خو د افغانستان د قانون وزارت د 2019 کال په راپور کې راغلی چې افغانستان 1.4 میلیون ټنه لیتیم لري. که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې اوس د افغانستان 1.6 متوسط قانونه استخراجیږي، خو د افغانستان له قانونو څخه پراخه استفاده لا نه کیږي. په 2008 کال د چین MCC او JC کمپنیو د مس عینک 10 کلن قرارداد واخیست، خو د امنیتي ستونزو له کبله کار پیل نه کړ او وروسته د شرایطو د بدلیدو غوښتنه وکړه. اوس یو شمېر چینایان کابل ته راغلي چې د عینک مسو کان په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. په 2019 میلادي کال د افغانستان حکومت د عینک د مسو اندازه 10 میلیون ټنه وشوده. په همدغه کال د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد د قانونو نقشه خپره کړه چې په هغې کې 28 میلیون ټنه نور مس هم څرګند شول، چې له دې سره د عینک د مسو اندازه کابو 8 میلیون ټنو او د رویټرز خبري اژانس پر اساس ارزښت یې په اوسنۍ نړیواله بیه 30 میلیارد ډالر نور زیات شو. د 2019 کال د راپور پر اساس افغانستان 2.2 میلیارد ټنه وسپنه لري چې ارزښت یې د اوسني نرخ پر اساس 350 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د سرو زرو اندازه 2500 کیلو اټکل شوی چې 180 میلیون ډالر ارزښت لري. قانون د افغانستان تر ټولو ستره ملي شتمني ده، او که سم مدیریت وشي نو د افغانانو څو نسلونو ته به سوکالي په برخه کړي، او کنی ډیر ځلې داسې شوي چې یو هیواد ته خپله شتمني د بدمرغۍ سبب شوې ده. جګړې پارولي او د ګاونډیو او نورو هیوادونو د ناسالمو رقابتونو په میدان بدل کړی دی. نو دا قانون باید څرنګه استخراج شي چې ګټه یې هم اوسني او هم راتلونکو نسلونو ته ورسیږي؟ زموږ د خپرونې میلمانه در پیژنم ولی الله زادران د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسی او پلان پخوانی معین دی، همدارز د افغانستان د صنایعو او قانون او خونې اجرایي رئیس رحیم الله سمندر، د قانون او پټرولیم وزارت یعنی د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی عصمت الله برهان او همدارز اقتصادي شنونکی دریا خان بهیر په دې خبرونه کې لمر سره شته. لمړی ځدران صاحب، اشاره مې مخکې وکړه چې په 2010 کال د امریکا د جیولوجیکي سروې اداري او د افغانستان جیولوجیکي سروې په ګډه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې څلوروشت سیمې تشخیص کړې. د دې سروې په اړه که او د هغوی د نتیجې په اړه که زموږ اورېدونکو ته یو څه لنډ معلومات ورکړي.
بله، قانونو زمون تاسو کارونه چې ملي شتمنۍ ورته وایي د دې پروسې لپاره مغلقې دي. په دې باندې موږ اکثره وختو عامو خلکو ته خپل ملت معلومات وړاندې کړي. قانون اول مرحله هغه د ظواهرو شناسایي یا پېژندنه ده چې موږ اټکل کوو چې چیرې کوم نوع منرال کېدای شي وجود ولري. کله چې هغه ابتدایي سروېګانې کېږي چې اصولا او اساسا تیرو کلونو کې د قانون او پټرولیم وزارت له طرفه کېده، هغې نه وروسته موږ ځو بلې مرحلې ته چې هغه اکتشاف ده یا کشف. په هغې کې بیا په د وسایلو مختلفو وسایلو او سروګانو په کارولو سره موږ دا تثبیتوو چې آیا یو کان اقتصادي ارزښت لري او هغه کان کې هغه مشخص منرال څومره کېدای شي شتون ولري. دا د درې کلونو تر نه کلو پورې وخت نیسي. په اخره مرحله کې موږ د زو استخراج ته چې استخراج کې باید د استخراجي د پلان پر اساس د تخنیکي آبادو د نظر په اساس باندې موږ وکړی شو چې د استخراج عملی استخراج پر لاړ شو. کومه سروې چې تاسو یاد کړه دا د متحده امریکا د ایالاتو په همکارۍ د دوهم مرحلې په برخه کې د جمع تشریح کړی اکتشاف په برخه کې صورت ونیوه. چې مخکې موږ معلومات داتا او ځینې سروېګانې درلودلې چې د روسانو لخوا جوړ شوي وي، د دې لپاره چې هغه په هغه ته پرمختګ ورکړ شي یا اپډیټ شي. په ځینو ساحو کې د دوی سره دا هوکړه شوې وه چې دوی به دلته خپل مطالعات کوي د هغوی نتیجه به زموږ سره شریکوي. مطالعات د اکتشاف په سطحه و، بیا هم وړاندوینې وې او د استخراج په برخه کې کوم عملي پیشنهادات یا وړاندوینې یا موندنې موږ نه درلودې. فقط هغه کومو ساحو کې چې دوی د سروېکانې کړي وې هغوی دا راپور ترتیب کړی و او د وزارت سره شریک کړی و او د هغې وخت وزارت په دې باندې کار کوو تر څو هغه تخنیکي راپورونه په تجارتي بسو باندې بدلې کی او وکړی شي چې دا د قراردادونه اعلان کی او د اکتشاف او د استخراج پر لور لاړ شي.
د قانون او پټرولیم وزارت وایند مفتی صاحب عصمت الله برهان هم د ټلیفون له لارې را سره دی ورته هرکلی وایم. برهان صاحب، تاسو د تېرې اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې ستاسو حکومت یو سلو شپک سلبیخ قانونه متوسط قانونه په قرارداد ورکړی دی او فعلاً استخراجی شي ورڅخه عاید ترلاسه کیږي. په دومره لنډ وخت کې مو څنګه دومره قانونه قرارداد ته ورکړل؟ ځکه چې د هر کان قرارداد ډیر وخت غواړي، ډیر فکر غواړي. دا وطلبې ته وړاندې کولې هم باید یو موده ولري هغه خلک چې قرارداد اخلي. په څه شکل سره مو دا قانونه ورکړی دي او آیا څوک چې دا قانون اوس استخراجوي په فنی ډول استخراجوي او کنه داسې خلک دي چې په دې برخه کې مسلکي نه دي او فنی نه دي؟
نو هغه دا دي چې دغه یو سلو شپږ څلوېښت قانون چې ما درته ویلي ول دا هغه دا نه معنی چې دا موږ ورکړی دي. دا معنی وزارت معدن پټرولیم اوس همدغه لري، دومره قراردادونه لري. دا معنی چې تیر حکومت او د کابل چې مخکنی تیره اداره ولا هغه هم ورکړی دی. اوس موږ مکمل چراغلی یو د امر ورکړی دی تقریبا دا غالبا 22 قرار دی. نو هغه نور موټول صرف سره جسټیفای کړی سره تنظیم کړی او منظم کړی او مرتب کړی موږ نور هغه قانون په خپل شکل باندې دی. یعنی دا ټول موږ نه دی ورکړی زموږ کردار په دې کې تقریبا در 22 قانونو کې دی.
یعنی دا ټول هغه قراردادونه چې په خوانی اداري کړی دي او مخکې سمندر صاحب ول چې د اکثرو قراردادونو هغه موده پای ته رسیدلې و. آیا تاسو بیرته تمدید کړی دي او کثرګه؟
بالکل د جنو د تمدید سوي دي. د جنو کارونو ته په کتو سره څه شرایط نور ورته شول سوي دي. نو مجلسونه ور سره روان دي د دې سره او په مجموع کې موږ مرګ درته ویل چې قانون د افغانستان د ملت شتمنۍ ده او د افغانستان اسلامي امارت د شتمنۍ د ساتلو او د ملت د خیر او رفاه لپاره د دوامداري او مؤثره استفاده کولو په خاطر په ډیر دقت کار کوي. د افغانستان اوسنۍ حکومت د قانونو د سکتور لپاره منظم لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړی دي او لا هم کار ور باندې کوي چې په تطبیق سره به یا سکتور تنظیم شي. د افغانستان اسلامي امارت ژمندي چې د قانونو په سکتور کې شفافیت رامنځته کړي او اوایدی د اقتصادي پرمختګ کارموندنی او فقر د لمنځوړلو لپاره د بنسټیزو او ملي پروژو د تطبیق لپاره ورغی. د قانون استخراجي سکتور کولای شي چې د هیواد صنعتونه تقویه کړي او د صادراتو کچه مورال وړي کې
کورودان امدادي سالم استفاده مسله ډیره مهمه ده. شاغله دریا خان بهیر اقتصادي شنونکو همرا سره دی ورتار کلی وای. بهیر صاحب کمو د الجزیره یو مستند فلم لیدلې دی پنشیر د زمرودو په ارتباط پاغه کې لیدل کیږي چې څرقم بمونه په کان کې شودل کیږي چې زمرود څومره ضایع کیږي. نو دغه د سم استفاده مستقی استفاده خبره د خصوصي قانونو د استخراج په برخه کې ډیره مهمه ده. که چیرته هغه څوک چې استخراجوي په سم ډول استخراج نکړي ضایعات به ډیر وي، یعنی تر ګټه کمیږي ورسره. په دې برخه کې ستاسو تفسیرات څه ده چې فعلا چې کوم قانون په افغانستان کې استخراجي شي هغه په مسلکي ډول استخراجي شي او آیا هغه خلک چې قراردادونه ترلاسه کړي دي لازم وسایل ورته لري او کنه؟
د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته ترونته د بس محترم او میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. البته بین شک باید وایو چې دا ماده یو قانون داده پاک الله استفاده بشریت ته چې دنه سمه استفاده وکړه. البته دا مشهور څه دی دنه څنګه سمه استفاده کیږي په افغانستان کې د مختلفو دلایلو لکبل او عواملو لکبل دغه ماده برالاوی دیده چه در افغانستان در اقتصاد در بهبود در پاردهان گرده پورته شوی نده، بلکه در افغانستان در ویجاری و در افغانستان در جنگ و در تمیل و در دستونز و در پاردهان گرده پورته شوی ده. لکه سنگ اشتاسی اشاره وکره دغه موادن پا مختلف و دلائل و بانده پتیر و کلونو که و مختلف و مناطق و ولایتو که باوجود ده چه در یو مافیال طریق دوی در استخراج کیدل و مصرف ترسیدل. د دې د نوعیت د استخراجم کاملا یعنی خلاف دا او نورمو او مسلکی نورمو صورت موندلای دی. یواز د پنچیر مثلا نه ده په ټولو ولایتو کې دا مادن چې استخراج شوی دی په غیر مسلکی ډول استخراج شوی دی. که چیرې موږ د سکرو ډبرو مادنم په سمنګانو کې او په هر بل ولایت کې وګورئ تاسو ګورئ تاسو په هر کال کې موږ څومره بشری د غلرو بشری زایات لرو، مثلا څومره انسانان هلته چې بدن معدنو کې کار کوي دوی وژل کیږي د قانونو د خویدلو له امله. او د دې تر څنګ دا دلایل دا دي څاروان ته چې یو خو یو منظمه استراتیژي، البته د پخوا کلونه باید ووایو چې د جمهوریت زمان نه د ماغ وخت نه هم یو مشخصه استراتیژي او کړنلاره موجود نه وه. دغه قانون دولت حاکمیت هم نه درلوده په ټولو سیمو باندې، بل په هغو ځایو کې چې دغه معدن یا قرارداد ته ورکول شوی او یا هم نه ورکول شوی، د چارواکو او زورواکو لخوا استخراج کیدل. نو طبیعي ده چې دوی یا د خپل ګټه شخصي ګټه یا ګروهي ګټه لیدل او دغه نه هغه نه اندازه استفاده کول چې ځان ته خپل جیب ته ګټه ورسوي. یا د ملت او د بیت المال مسله دوی سره مطرح نه و.
ځدان صاحب په اوسنۍ شرایطو کې چې طالبان وایي امنیت راوستي، آیا هغه وخت راغلی دی چې د افغانستان کانونه په پراخه پیمانه استخراج شي او لوی کانونو باندې کار پیل شي.
مننه. بالکل. خب اوسنی شرایط کوم د امنیتی له لحاظه وګورو خو فعلا خدا ادعا کیږي چې امنیت راغلی نو هغه فاکتور هغه ستونزه باید حلی، اما د تر څنګ ځینې نور مختلف موضوعات دي چې هغه باید ډېره په جدي توګه په نظر کې ونیول شي. د ټولو نه اولنی مسله، مهمه مسله چې دی، د قراردادونو حقوقي یا قانوني مشروعیت دی. ما تر اوسه پورې د نوي حکومت نه د تیرو قانونونو په هکله څه نه دي اورېدلي. ما ستاسو د خپل د ازادې رادیو گزارش د مس عینک په هکله ولوسته. مثلا هلته ویل شوي چې دوی ته هدایت شوی چې که چیرې د مس عینک قرارداد د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، باندې بررسی شي او که په ټکر کې نه وي، نو موږ به مخکې لاړ شو. زما خبره دلته دا ده چې موږ په اوسنۍ دنیا کې کله چې قانون او محکمې ته مخامخ کیږو یا کله چې یو تجارت کوو، هلته بیا قانون او هغه د تجارت اصول چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي، نه ارزښتونه. بله شکه اسلامي ارزښتونه ته موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، هغه ته قایل یو. اما کله چې مثلا مس عینک دی، اوس مس عینک 15 کاله مخکې امضا شوی و، هغه مشکلات درلودل. هغه که په دقیقه توګه مطالعه شي، د مس عینک کوم قراردادیان چې اوسنی قراردادیان دي، هغوی د داوطلبۍ په ډېر آخري مراحلو کې ځینې داسې وړاندیزونه افغانستان حکومت ته وکړل، او هر څرنګه چې هلته هر څه معامله شوي وي هغه به شوي وي. هغه زه پرته زه معلومات نه لرم، اما د تخنیکي او پالیسي له لحاظه هغه کوم وړاندیزونه چې په آخره مرحله کې د داوطلبۍ کې شوي وو چې دوی به د ریل پټوۍ جوړوي، دوی به د اوسپنې د زوب فابریکه جوړوي، او یو اشپشتو قلیچ یو بل معدنو د زوال هغوی به دوی را استخراج کوي، چې په همغه اساس موږ دوی د قرارداد و هم ګټه. اما تر اوسه پرې نتیجه ورنه کړه. ستونزه فقط په امنیت کې نه وه، ستونزه په قرارداد کې هم وه. کله چې چینایان پوه شول چې دوی هغه کار نشي کوی یا کومې وعدې چې دوی ورکړي وې هغه نشي اجرا کوی، دوی شپږ پنځوس موارد د قرارداد کې، د شپږ پنځوس مواردو په هکله دوی خپل تعدیلات پیشنهاد کړل، او هغه تعدیلات داسې تعدیلات وو چې د دې قرارداد او د کان هغه اقتصادي حیثیت او ظرفیت تر سوال لاندې راوست. همدا وه چې دا پروسه ودرېده. موږ څو دوره مذاکرات وکړل، هغه د لرغونو آثارو مسله هم پکې رامنځته شوه، اما دې نتیجې ته چینایانو یا د اوسني قراردادان په دې ونه توانېدل چې موږ ته داسې یو حل لاره پیشنهاد کړي چې دوی وکولی شي چې دا کان په هغه توګه چې دوی تعهد کړی استخراج کړي. دا یو مسله. بله مسله چې ډېره مهمه ده همدغسې په لویو کانونو کې خاصتا په مس عینک کې دا ده چې دا خارجي هغه که حکومتي یا غیر حکومتي کوم کمپنیان شرکتونه چې دي دلته راځي، هغوی سره باید موږ ډېر محتاط مخکې لاړ شو، ځکه سبا ته که چېرې د دوو هیوادونو تر منځ یا د دوو د شرکت او د وزارت تر منځ یو منازعه منځته راځي، دوی به نړیوالو مراجعو ته محکمو ته ځي، دوی بیا هلته ارزښتو ته اهمیت نه ورکوي، دوی بیا هغه څه چې قرارداد کې امضا شوي هغه ته اهمیت ورکوي. دریمه موضوع چې ما مخکې هم یادونه وکړه، اوسنی قانون معدن د قانونو قانون او مقررات په حق له هیڅ نه دریز نه دی روښانه شوی. آیا د مخکنی حکومت مقررات او قوانین مخکې وړي، اوسنی حکومت که هغه وړي، خو د کوم اوسنی قراردادونه چې دوی ورکوي یا په کوم طریقه چې دوی مثلا قرارداد یا نور موارد مخکې وړي، خو هغه خو د هغه قوانینو سره په ټکر کې، او که د هغې په اساس دوی مخکې نه ځي، نو د کوم قانون یا حقوقي چوکاټ له مخې دوی مخکې ځي.
سمندر صاحب، ستاسو نظر څه دی چې آیا اوس شرایط دې ته برابر دي چې د افغانستان له قانونو استفاده وشي؟ البته دا شیم په پام کې وي چې ډیرو هیوادونو ته خپل شتمني ورشوې ده. کله چې د یو هیواد ډیره شتمني لري، په هغه هیواد ډیر جنجالونه وي او مداخله پکې ډیرې کیږي. په اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوي چې په افغانستان کې هغه شرایط مساعد دي چې له قانونو څخه استفاده وشي؟
سلامت سیاسن دغه تاسو کښې ته اشاره وکړه. دغه یو غټ مسله ده چې افغانستان کې اوس هم موږ ورسره مخ یو. دغه زموږ شتمني د معدنو لکه زهران صاحب دوستانو چې اشاره ورته وکړه،
دا دې باندې سم سره چې لوی رقابت رامنځته شي. دغه رقابت په ګڼو مواردو کې وو، مونږه شاهد وو. مخکې چې مشاهنه کې مثال دی، د بامیان اوسپنې کان مثال دی، دغه راز د بدخشان کان، دغه بهرني دی څلور لوی قراردادونه چې وو، دغه لوی مثالونه دي. اما اوسنیو شرایطو کې چې یو شی ډېر مهم دی، هغه دا دی مونږ خصوصي سکتور د افغانستان همیشه برنامه لرله، همیشه مختلف برنامه وړاندې کړي. کدا دولت هر څوک، وزارت کې هر څوک، ریاست جمهوری کې کار څوک، مونږ خپل برنامه همیشه ورته وړاندې کړي. مونږ د افغانستان ملي ګټې سنجولې، یو واضح شفاف میکانیزم ورته پیشنهاد کړی. هغه کې هم د افغانستان ملي ګټې سنجول شوي دي، هم د منطقوي مسایل پام کې نیول شوي دي چې کوم شی مونږ غواړو، کوم منرال غواړو، کوم ونه غواړو، کوم جنجال جوړوي، کوم په دننه کې مدیریت کېدای شي، بیا کوم دننه کې پروسس کېدای شي، صادرات ورنه کېدای شي، او افغانستان ته په درې څلور مواردو کې عواید راوړی شي.
زما د تیر وخت په ارتباط پوښتنه نه ده، د اوس وخت د اوس شرایطو په باره کې خبرې وکړئ.
د اوس لپاره چې دی د اوس شرایط هم ډېر مساعد نه دي. مونږ پیشنهاد د وزارت مقام ته داو، نه موارد مونږ پیشنهاد کړي. په نه مواردو کې یو مورد سره وزیر صاحب مخالفت وکړ، هغه یې ځینې ملاحظات لرل، وایي آینده کې به دې باندې کار وکړم. په داته مواردو کې چې اوسنۍ معدنکارۍ باره کې وو، مونږ ورته وړاندیز وکړ چې اوسنۍ معدنکاري دغه رقم چې تاسو لنډمهاله عواید غواړئ، لنډمهاله عواید لپاره معدن ورکوئ، ریالیټي قیمت هم جی کړی دی په ټولو برخو کې. ټولو شیانو ریالیټي قیمت دوی دوه چنده کړی، یا یو نیم چند کړی، یا ځینو مواردو کې درې چنده کړی. کاش ځان لنډمهاله ګټې ته ګورئ، لنډمهاله ګټه معدن خرابېږي، ځکه یو سړی چې دي یو جی قیمت باندې نسبت تاسو د نفرایتو مثال ورکوم چې وو څو قرارداد ورکړ شوی دی په مشرقي افغانستان، شرقي افغانستان کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې. دا قراردادونه حتی تر 2,000,000 افغانۍ یو تن قرارداد ورکړل شو، چې متاسفانه هغه زموږ پیشنهاد و چې دا ناکامیږي، دا سړی به بیرته مراجعه کوي، دا به پښیمانه کیږي. 2,000,000 افغانۍ یا 2,000,000 ډالر چې یو څوک یو تن نفرایت اخلي، هغه چینایانو په واټسپونو کې ولیکل چې موږ 15,000 ډالر باندې همدغه کیفیت نفرایت دوی ته ورکو، ورڅوک چې غواړي موږ یې اماده یو. په نړۍ کې هېڅ ځای کې 2,000 تنه نفرایت نه وو، اما دوی ورکړه، هغه سړی پیمانه سه، بېرته راغی. اوس بیا دویم قیمت، دریم قیمت ولګېد، دغه راز 60,000 ډالر یا 50,000 ډالر. دا هغه شیانو چې دوی لنډ وکتلې دي کې ستونزه څنګه رامنځته کېږي. لکه مخکې لږ زدران صاحب ورته اشاره وکړه، سړی معدن اخلي په لوړ قیمت باندې، هغه کوشش کوي لوړ قیمت ډبره یا لوړ قیمت منرال راوباسي چې هغه نه راباسل کېږي. دا ټیټ قیمت، متوسط قیمت منرال چې دی، دا څنګه ټول د خاورو لاندې کیږي، معدن ټول منځ ځي. موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو چې وزیر صاحب دا لار نه ده، تاسو سیستماتیک کار وکړئ. اول د قوانین پالیسي معلومه کړئ، کوم قانون، کوم پالیسي، کوم مقرره. د دې ترڅنګ تاسو د منطقي ته وګورئ، منطقي ریالیټي ته وګورئ، د منطقي قرارداد سیستم ته وګورئ، پخوانی قراردادونه تمدید کړئ، یو څه سہولتونه راولئ، د پروسس شفاف کړئ. یو څه پخوا ډېر ستونزې وي. یو حرکت مونږ غوښته همیشه د تیر حکومت ته نه وو، اما حرکت دا معنی نه لري چې اوس حرکت راشي. مونږ چې څه لرو ټول ورکو په داسې قیمت باندې چې هغه ته داسې خلک مراجعه کړې ده چې که تاسو اوس وزارت ته لاړ شئ، په وزارت سړک کې ځای نشته، په پارکینګ کې ځای نشته، په چمنونو، په هر ځای کې، په زینو کې، په دالیزو کې ځای نشته. عام سړی هر چا اورېدلی دي راغلی دی، وایي زه معدنداری کوم، معدن قرارداد اخلم، قراردادونو د جواز قیمت 2,00,000 تر سوالې دی، په خپل نظر جواز او 2,00,000 جواز دی. یعنی دا اول اصول انداز کار صحیح نه دی. موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړ ټیم ته چې دا شان یو دم څو چنده کوي، ما دا بل هر څوک معدن کار کوي، ما دا معدن کاری ځانته هغه لري، دا ځانته اصول لري. اوس هر څوک راغلی معدن اخلي، به په دویم دریم لاس باندې هر چا ته ورکوي. داسې مثالونه زه لرم په لاس هاو چې خلکو معدنونه اخیستي، هغه د څلورو 15 نورو شریکانو سره شریک کړي دي. اوس دی خپله ناست دی هلته یو څنګ ته، دا نور خلکو ته وایي چې تاسو خو لږ یو څه نسبي تخصص لري، یو څه نسبي شناخت لري، یو څه نسبي بلدیت لري، راځئ دا معدن تاسو وباسئ، نو بیا ما هم زه دغه سهم شریک. چې دا رقم معدنکاري چې دا نه د افغانستان په ګټه ده، نه د افغانستان ملي ګټو ده، نه د افغانستان ملي ګټو په هغه ده، او نه هم دا زموږ معدنکاري نه هغه چې عواید چې زموږ اوسنۍ دولت غواړي هغه چې راوړسته. البته لارې شته چې زموږ اوسنۍ دولت د معدن عواید ولري، معدنداري طریقه نه عواید ولري، د پروسس طریقه نه، د صادرات طریقه نه، اما هغه طریقه باندې باید لاړ شي. په دغه طریقه باندې که موږ اوس روان یو، دا ته نه نړیوال راځي، نه نړیوال رقابت رامنځته کېږي. اوس نړیوال هم ستونزې لري، زموږ حکومت سره دې باندې کله د دولت مشران هم پوهېږي. اول هغه مشکل حل شي، بیا اول هغه چا سره کار وشي چې تجربه لري، هغه چا سره کار وشي چې هغه ټکنالوژي لري او هغه څه شناخت لري، هغه خپل نه غواړي معدن ضایع شي. اما اوسنۍ پروسه کې ستا معدن اخلي بل چاته ورکوي، هغه سړی چې دی کامل نه وای سړی دی، هغه کامل نه وای دی، د ټولې پروسې سره هغه اصل نه هیڅ ډول برابرداري نشي کړی، نه حکومت ته ګټه ورکولای شي. لنډ وخت کې هم د حکومت قرضداره کېږي او هم د سیستم او هم د شریکانو. دا زما پر نظر
بله ډېره مننه. په دې اړه به د مفتي صاحب برهان نظر واورو. برهان صاحب، دوه مسلې دي، یو خو دا دې شي ته چې سمندر صاحب اشاره وکړه او بل هم ښاغلی زادران یادونه وکړه چې د قوانینو مسئله ده. تاسو د تیر حکومت قوانین لغوه کړل، دا هم ډېره مهمه ده چې یو څو قرارداد اخلي هغه باید پوه وي چې په دې هیواد کې کوم قانون نافذ دی.
مننه کاروان صاحب محترم، سمندر صاحب او درام صاحب دواړو ته په احترام. یقینا د معدنیات یا عموما معدنونه یا د افغانستان قانونه دا د یو قوم یا د یو سیمې د خلکو حق نه دی، نه دا یوازې د پروفیسر او د ملا او د طالب دی، بلکې دا د ټول افغانانو مشترکه حقوق دی. نو بالکل ار یو خپل یو شایسته نظر وړاندې کولای شي افغانانو ته ورکولای شي، او خصوصا د معدن او پټرولیم وزارت مشینری چې اوس څوک چلی د چا په لاس کې چي ده، نو د دوی دغه سالمې لارښوونې او سالمې رهبری ده، رهبری به د هغه د پاره یقین وکم اجر د خیر خبره وي، د افغانانو د پاره به هم خیر وي. نو زه هم دغه یو خبره کوم چې د مخکنی قانون چې څو د ما مطالعه کړی دی، همدارنګ نور ورونو دنیا والو کتلی دي، زمرد ملمانو ورونو چې سره جدي به هم کتلی وي، یقین وکړه ډېر د مرزا قلمي څخه خصوصا د معدن او د پټرولیم وزارت چې کوم مقرره ده، په دې کې چې دا کوم قوانین دی راوړي دي، ډېر د مرزا قلمي څخه او د مادو په تناقض سره نو ډېر سخت مغلق ځایونه دي. البته څه سم دي، ډېر شی مادي هم څه چې راتلونکي فکر کوم که راتلونکي کې هم د دې قوانینو څخه او د دې حقوقي اړخونو څخه څه کار اخیستل کېدی، بالکل پکې زیاده لیسې. البته په مجموع کې نه څنګه څه مشکلات شته. نو اسلامي امارت اوس پر دغه شی یو حالت باندې را رسېدلی دي چې د قوانینو نشتون دی او همدارنګه مشکلاتونه لکه څنګه چې زدران صاحب وویل، د یو خاصه نه بلکې د څو طرفو څخه په مختلفو مشکلاتو کې سره راګیر یو. نو همدارنګه د بل موضوع تر ازمه چې د قانونو غیر رسمي کیندنې یو ستره ننګونه یقیني ده.
زادران صاحب، که کوم خبره در نه پاتې دی قانونو په برخه کې کوم وړاندیز لري وسنیو چارواکو ته، نو په ډیر سانو کې وایلې شي مهرباني.
مننه. زه فقط دومره وایم چې کچېره که یو خو قانونه کوي شي چې د اقتصادي ود سبب هم وګرځي، بل خو د دې علت هم کېدای شي چې نور فقر، تنګستي، جنگ او مشکلات هم رامنځته کړي، خصوص د دې چې اوسنۍ کوم حالت ته کوم رقابتونه چې د غټو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې زموږ هیواد کې روان دي. زموږ غوښتنه د اوسنۍ چارواکو نه ده چې اول باید تخنیکی عمل وکړي، زر آیت په نظر کې باید ونه سي، آینده لپاره
دیوله
په نظر کې ونه سي، پرې نه دي چې قانون د سیاست ښکار شي.
سمندر صاحب، تاسو
زه فکر کوم دغه تحرک، ساده سازی، روڼتیا، با نفوذو کسانو لاس منع کول، امنیت ساتل، دا ټول شان ډېر ښه دي، ډېر مهم دي. امارت دی کې غوڅ اقدام کړی، اما ستراتیژیک فکر پکار دی، ساده سا او داسې پروسونه، اسانه پروسونه پیل کول پکار دي، کورنۍ سرمایه ګذاري ته پام کول پکار دي. موږ لیدل دا څو اوریدونکو پیغامونه دا و چې کورنۍ کور کې تولید موږ کو، کور کې پروسس وکړو، په دې ډول اتکا پکار ده. نه هغه هغو منرالونو ته اصلا لاس ورکول نه دي پکار چې هغه نه موږ ورته کور کې آماده یو، نه هم نړیوال باور کوي، نه نړیوال راځي. البته کورنۍ پانګونه، کورنۍ سرمایه ګذاري، کورنۍ تجربه دا به په پام کې ونیول شي. معدن کاری د څنګه تروان صاحب چې دا یو شی دی، په درې کلو کې باید وکړي معدن کاری، دا چې یوازې مطالعات څو کار غواړي، به چې سړی یې برابرداري کوي، سرمایه ګذاري کوي، سپړنه کوي، هغه به ته خپل چاته ورکوي. دا په هیڅ دنیا کې رواج نه دی، هیڅ دنیا کې داسې نشته. اول باید کورنۍ تجربه ولرو، ښه سکسسفل ستوریانې ولرو، بارنۍ خپل راځي، موږ قوانین هم کېږي، اصول هم کېږي،
سلامت سلامت. بهیر صاحب، تاسو په یوه جمله کې خپل خبره وکړئ.
فقط زندا غړم وایم واضح وایم چې د معدن په سکتور کې په معدن وزارت کې دلته تخصصي ګرایي باندې باید زیات کار وشي. نور مسایل ته باید البته لمن ونه وهل شي، زیات امکانات برابر شي چې هغه متخصص کدرونه چې د هیواد هیواد نه به هر دید راشي په دغه سکتور کې کار وکړي تر څو تخنیکي او مسلکي لحاظه دغه معدن قرارداد.
ډېره زیاته مننه کور ودان. سلامت وسید دریا خان بهیر، اقتصادي شنونکی د قانون او پټرولیم وزارت ویان، مفتي عصمت الله برهان د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې اجرایي رئیس رحیم الله سمندر، او د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پلانونو پخوانی مرستیال ولی الله زدران، لتاسو ټولو مننه، لتاسو اوریدونکو هم منندویم.